شپتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. و باوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي افغانستان کې د یو پیاوړي سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ملاتړ کوي. د سولې بهیر چیرته رسېدلی او طالبان څه وخت بیرته خبرو ته ستنېږي؟ خبرونه کې بشپړ حال درکوو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم درته یو په زړه پورې راپور لرو. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، په مخکې دې سات خبرونو ته صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د راکټي بریدونو د ترسراوي په تور یوه 15 کسیزه د داعش او حقانی شبکه نیول شوې. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش او حقانی شبکې یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. د ریاست نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د داعش او حقانی دغو ترهګرو په ښاري سیمو باندې د راکټي بریدونو د ترسراوي اسانچاري کوله. په اعلامیه کې د دغې ډلې د څو بریدونو یادونه شوې. له هغې ډلې د مزاري د یادښت په مراسمو، د بګرام په هوایي ډګر او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر راکټي بریدونه. دا کسان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د کابل ښار له 12 مینا هینی ول شوی دیم. په پکتیا کې دوه وسلوال طالبان وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل تیر شپه افغان ځواکونو د ولایت د جانخیل او سمکنی ولسوالۍ ترمنځ د پیرلکی په سیمه کې د عملیاتو په مهال دوه وسلوال طالبان وژل او دوه نور ټپیان کړي. مومند که څه هم افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته خوندیتوب خبره وکړه، خو زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوال طالبانو ویاند معرفي کوي تر اوسه د دې کسانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو په خپله ټوټر پاڼه یې لیکلي د همدې ولسوالۍ د موتی نوم په یو بل سیمه کې افغان ځواکونو د خلکو کورونه په هوانو ویشتلی چې له عمله یو مېرمنه وژل شوې ده. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2002 میلادي کال کې دا ورځ د نړۍ په د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمن د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ په نوم یاده کړه. سږ کال چې کورونا وبا په ټوله نړۍ خپره ده، د دې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو له حکومتونو، ادارو، ښوونکو او سیاستوالو غوښتي چې د کورونا په اړه معلومات ټولو ته د هغوی په مورنیو ژبو خپاره کړي. په افغانستان کې هم خلک له دې ورځې د جشنونو او مراسمو په چوکاټ لمانځنې کوي. د افغانستان خلک په څه باندې 30 ژبو خبرې کوي چې پښتو او دري د هیواد رسمي ژبې او ازبکي، ترکمني، بلوچي، پښتني، نورستاني او پامیري درېمې رسمي ژبې دي. د افغانستان په اساسي قانون کې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه تدریس د ماشومانو حق ګڼل شوی. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د یونسکو له اصولو سره سم لمانځل کیږي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي له ایران سره په پوله کې 40 سلنه ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون ویل د راتلونکي کال تر ژمي پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم تیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورونا چارو وزیر دا هم ویل چې ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورند کرښه تر ډیره ازغن سیم لګولی دی. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د عمومي رئیس له سفر سره هم مهاله خبري سرچینې وایي د ادارې د ایران په دوه مشکوکو سایټونو کې د یورانیم او د زراعتو نښې موندلې دي. رویټرز خبري اژانس وایي د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې ایراني چارواکي په دې اړه وضاحت ورکړي. د خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په قول ویلي د اټومي انرژي پلټونکي د یورانیم او د زرو نښې په هغو ځایونو کې موندلې چې خایل کابو شلو کلونو راهیسې غیر فعاله وو. سعودي عربستان وایي په راتلونکو 10 کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنۍ تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالره پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي د پوځي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز الهولي ویلي حکومت غواړي تر 2030 کال پورې د خپل کلنۍ پوځي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنیو پوځي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په وروستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیره بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئنګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10 میلیارد و 450 میلیون ډالرو ته رسیږي. د اسرائیل د روغتیا وزارت وایي د فایزر او بایو انټیک واکسین د کرونا له کبله د مړینو او ناروغیدو په مخنیوي کې څه باندې 99% اغیزمن ده. د اسرائیل نیمایي وګړي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. د دغه هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې د واکسین د هغو کسانو په منځ کې چې دوه ډوز ورته پیچکاري شوي په سلو کې 99.2 په ویروس د اخته کېدو مخه نیولې ده. اسرائیل هڅه کوي چې د مارچ میاشتې تر پایه خپل ټول وګړي چې عمرونه یې له 14 کلونو پورته وي واکسین کړي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
غرمنۍ خبری خبرونه او ری نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری مسالې راټولې کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د مصالحې عالی شورا له مشر سره خبری کړي.
د دې پروسې سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار یې وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې مورنۍ ژبو ته څومره کار کیږي؟
اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات ژبې کتابونه چاپ.
غزنی کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات شوی. چارواکي یې د لاسنیوي ټټر وهي.
موږ زر کوره مستحقین سروې کړي دي. د همدغه زرو کورو له جملې څخه مو 500 فامیل مستحقین راایستلي دي.
په اسرائیلو کې د کورونا پر ضد د فایزر بیونټیک واکسین ډیر ګټور ثابت شوی. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بست پروګرام ته ځانګړی شوی. مخاګله ازادي رادیو نه اوري رازو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تېره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر کې کړي. په دې اړه د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې له عبدالله سره په خبرو کې ښاغلي بلینکن په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي. د معلوماتو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال استودیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ د ښاغلي بلینکن او عبدالله د خبرو جزئیات څه دي؟ چارواکي په دې اړه څه وایي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس ډاکټر عبدالله سره د سولې په اړه ټلیفوني خبرې کړې. ښاغلي بلینکن له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، متحده ایالات د عادلانه او تلپاتې سولې روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې انټونی بلینکن له عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې د امریکا له لوري د افغانستان وضعیت باندې بیا کتنه روانه ده، د دغه هیواد د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې باندې د توافق غوښتونکی دی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د دغو ټلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سولې روانو هڅو او په دوحه کې له روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او هم یې د دې پروسې د سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو وړ وبول او ټینګار یې وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
د ښاغلي خودون په خبره په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف د سولې په مذاکراتو کې د چټکوالي لپاره د نړیوالې ټولنې د همکاریو غوښتنه وکړه. د سولې بهیر د چټکوالي غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني مذاکرات وروسته له هغې له نامعلوم برخلیک سره مخ شول چې د امریکا نوی ادارې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د امریکا لاسلیک شوې هوکړه له سر ارزوي. دغه اعلان د افغان حکومت له هرکلي سره مخ شو. ملي مصالحې عالي شورا ویان وایي چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو ته چمتو دی، خو د نوموړي په خبره طالبان د سولې مذاکراتو ته تمایل نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر له ځان سره ولرو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه دی ویلی. خو له دې مخکې دغه ډلې ویلي وي چې دوی په خپل منځي خبرو بوخت دي. په امریکا کې د نوي حکومت پر اتاک سره د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې په ځانګړې توګه د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوې چې د سر موضوع یې د افغانستان سوله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو اړیکو او د سولې په اړه باندې بحث کړی و. بله
ډیره مننه. په کابل کې مو همکار وو چې ویلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دري هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو لګکی به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیکل او لوستل وکړي؟ په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې په کابل کې زموږ خبریالې چمتو کړی.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغناني ده له منځه لاړه شي.
اندېښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر 12مه تدریس سي تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بله څنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکی ژوند کوي چې د لرغونی آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شی لګکی 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل وینم وری ادم مشکل
مو په خلی ژبه کې لرو څوک نو ولتر څو مستعد سره کی مو په کلی چې دا ژبه څه ډول ده چیرته چې خبرې کوو په پښتو یا دری وی سموک ستونزه ډیره ده. موږ نشو کولای په سمه توګه په پښتو ژبه خبرې وکړو.
خود پوهنې وزارت وایي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر افغان حق دی. د دې وزارت ویاندی نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړی، سو د لګکیو او دریم ژبې کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې لیکل شوي دي ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکو ور سوي چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په
اغلی آریان زیاته کړه چې د هیواد د دریمو ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي سزده نه کړي.
د پښتو صنفو ته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي. یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړی مشکل دی، ورته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي. پښتو صنفو ته زیات بې سرنوشته پاتې کېږي. یعنی هغه داسې استادان ورته نه حاضرېږي چې هغه ته نه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنې وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغوښتل په هیواد کې د پښتو او دري ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو. خود پوهنې وزارت په وینا دې برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دري او پښتو ژبې ترڅنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، قزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشلی ډول ژوند کوي او ځینې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه هورموري، تیرایي ژبې لرو او ما اوریدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راحله حمیدزی وایي
که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجه او ژبې ثبت نه شي، رو رو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډېرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 چپو او د غراز په لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. وړاندې درته په زړه پورې مطلب دا لرو چې په اسرائیلو کې چارواکي وایي چې د کووید-19 واکسین ډېر مؤثر تمام شوی او دوی به تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې ټول وګړي واکسین کړي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د سرخی پلس صنعتي پارکونو ته د سوداګریزو چارو د پرمختګ لپاره 10 میگاواټه تقویتي برېښنا وصل شو. د صنعتکارانو ټولنې مشر نصیر احمد انصاف نن ازادي راډیو ته ویل تر دې وړاندې 15 میگاواټه تقویتي برېښنا د پارکونو ته ورکړ شوې و چې بسنه نه کوله، خو له دې 10 میگاواټه نوې برېښنا سره به د پرچاوي ستونزه تر یو بریده هواره شي. د زیاته کړه د برېښنا د کمښت له امله د دوی سوداګریز کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي. د ښاغلي انصاف په خبره که څه هم دا برېښنا په بشپړه توګه د دوی ستونزه نشي هواروي، خو په خبرۍ هڅه روانه ده څو نوره برېښنا هم ونخلول شي. د کابل د سرخی پله صنعتي پارکونو ته د 10 میگاواټه برېښنا داسې مهال لیږدول کېږي چې تر دې وړاندې صنعتکارانو د برېښنا د پرچاوۍ له امله شکایت کاوه او ویل یې د ستونزې له پراخ مالي زیان سره مخ کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بهرنیو هیوادونو کې میشتو اتشو ته د افغاني محصولاتو لپاره د بازار موندنې نوې تګلاره معرفي کړه. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د دې تګلارې پر بنسټ وزارت په بهر کې میشتو اتشو ته دنده وسپارله سو بهرنیو هیوادونو کې د افغاني محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. ښاغلی احمدی وایي د هیواد د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په هدف په بهر کې له میشتو اتشو سره خبرې شوې شوی او دا پلان ورته تشریح شوی. نوموړی زیاتوي د دې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د ویډیو کانفرنس له لارې په بهرنیو هیوادونو کې د دې وزارت له اقتصادي اتشو سره خبرې وکړې او ورته یې لارښوونه کړې چې افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې جدي کار وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پلان لري چې په راتلونکي کال کې د افغاني صادراتو کچه لوړه شي. د یادونې وړ ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې سوداګریزې اتشې ګمرلي او د هغوی دنده دا ده چې د تولیدي محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي او تر څنګ یې د پانګونې په راجلبولو کې هم فعالیت ترسره کړي. دا مهال افغانستان په 22 هیوادونو کې سوداګریزې اتشې لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو نړیوالې موضوع ته. په اسرائیلو کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې 99% مؤثر تمام شوی. دا خبره د دې هیواد د روغتیا وزیر د هغو کسانو چې دا واکسین ورته شوی د معلوماتو پر بنسټ وکړه. اسرائیل غواړي چې د مارچ تر پایه د دې هیواد ټول لویان واکسین کړي. د معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبریال اجمل اند را سره استډیو ته ملګری شوی. اند صاحب، د دغه موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. اسرائیل هغه سیالۍ کې چې هیوادونه غواړي خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي، د نړۍ مخکښ دی. د 90 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې وبخښي، د 9 میلیونو وګړو لرونکو د هیواد کې نږدې نمایي کسانو ته د فایزر بایو انټیک واکسین یو دوز ورکړل شوی. نږدې 3 میلیونه اسرائیلیان ته بیا دوه دوزه چې د کووید 19 په وړاندې د واکسینو بشپړ رژیم بلل کېږي عملي شوي. د دې هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې واکسین له کرونا څخه د مړینو په مخنیوي کې 98.9 مؤثر دي. همدارنګه په هغه کسانو کې چې دوه دوزه واکسین ورته شوي، د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ کېدو په مخنیوي کې 99.2% مؤثر دي. د اسرائیلو د روغتیا وزارت راټول کړي معلومات ښیي هغه کسانو چې دوه اونۍ مخکې د فایزر بایو انټیک واکسینو دویم دوز اخیسته، د هغه کسانو په مقایسه چې واکسین ورته نه دی شوی، په کرونا د اخته کېدو چانسي په 95.3% کم شوی. اسرائیل غواړي د مارچ تر پایه پورې خپل ټول هغه وګړي چې عمرونه یې له 14 کلنۍ پورته دي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي. دا به په نړۍ کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسینو په عملي کېدو کې د یو هیواد لخوا مهم پرمختګ وي. سر لنن په اسرائیل کې ځینې بندیزونه کمیږي. کسان په دې هیواد کې لا مال کسان چې واکسین ورته نه دي شوي، په کرونا د اخته کېدو لړۍ پکې روانه ده. خو په داسې حال کې چې واکسین پراخیږي، دا هیواد غواړي یو لړ بندیزونه راکم کړي. لنن ورځې څخه په اسرائیل کې لوی پلورنځایونه، مغازي، جیمونه، یو شمېر متوسط خونځي او ځینې نور عامه خدمتونه د محدودو کسانو لپاره پرانستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې هغه کسان چې واکسینونه یې کړی دي اجازه لري چې په کلتوري مجلسونو کې برخه واخلي، له هیواد بهر سفر وکړي او همدارنګه جیمونو او رستورانتونو ته ولاړ شي.
ډېره مننه.
د برتانیې چې د کووید 19 څخه تر اوسه 1,000 مړینې ثبت کړي دي، په چټکۍ په خپل وګړو کې د واکسینو پروسه پر مخ وړي. د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې ټولو لویانو ته به د جولای د میاشتې تر پایه پورې د کرونا ضد واکسین ورکړي. تر 1,000,000 زیاتو برتانویانو ته تر اوسه د کرونا ضد واکسینو لومړی دوز ورکړل شوی چې د دې هیواد نږدې هر دریم لوی کس پکې راځي. تمه کېږي چې د دوشنبې په ورځ به د برتانیا صدر اعظم په دې هیواد کې د کرونا له کبله د لګول شوو یو لړ بندیزونو د نرمېدو پلان هم اعلان کړي. د بالکان په هیوادونو کې بیا مونټینګرو د ګوانډي سربیا په مرسته د کووید 19 پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین عملی کول پیل کړی دي. چارواکي وایي چې پلان لري د واکسین نورې بڼې هم ترلاسه کړي. استرالیا هم نن د کووید 19 پر ضد د واکسین عملی کول پیل کړل او په دې هیواد کې د لومړي کس په توګه صدر اعظم سکاټ موریسن ته واکسین ورکړل شول. دا هیواد په رسمي توګه نور وګړو ته سر له سبا د فایزر بایو انټیک واکسین پیلوي.
ډیره مننه همکار مو اجملاندو چې ویلې په اسرائیلو کې د فایزر بیو انټیک واکسین د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې نږدې 100% مؤثر تمام شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کورنیو بې ځایه شو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د کسانو د غزنی له ناامنو ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو غزنی ښار ته پناه وړې ده. پرون په دغه ولایت کې له 500 بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې هم وشوې. نور حالې زموږ د خبریال په راپور کې.
دا غزنی ولایت کډوالو چارو ریاست له 1500 هغه کورنیو سره 1.5 میلیون افغانۍ مرسته وکړه چې دا روان کال په وروستیو کې بې ځایه سوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د دغه مرستو د ویشلو پر مهال وویل په دې وروستیو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه سلګونه کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله مرکز غزنی ته را بې ځایه سوي دي. کاکړ زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو کورنیو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې په پام کې ونیسي.
1500 فامیل کومک د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري چې په ټول دی ننوي کال کې د غزنی ولایت له اړوندو څخه یا د افغانستان له نورو ولایتو څخه د جنگ نورو ناخوالو په خطر باندې غزنی ته را بې ځایه سوي دي. د همدغه کومک مستحقین دي. موږ زر کوره مستحقین سروې کړي دي. د همدغه زرو کورو له جملې څخه مو 1500 فامیل مستحقین راایستلي دي.
چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وایي په دغه ولایت کې په زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي. که مرستې ورسره ونسي ستونزې به رامنځته سي. اخوا که څه هم د دغه مرستو ترلاسه کوونکي له ورکړل سوې مرستې خوښ دي خو وایي کافي نه دي. حکومت دې ورته د موقتو مرستو پر ځای د کار زمینه برابره کړي. نورالدین له میدان وردګو څخه غزنی ته راکډه سوی دی. دی وایي هلته مو هر څه پاته سول. اوس د کور د خرڅ تر څنګ د کور کرایه هم رالغاړې ده. مګر دلته کار نسته. په دغه 15000 افغانیو مویله د یوې میاشتې ګزاره وسي.
په سلو کې کم فیصده کولای شو موږ په دغه پیسو باندې خپل مشکلات حل کړو.
د کډوالو چارو ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د بې ځایه سوو کډوالو شمیر 4500 کورنیو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وسام ورزو روزګان ته. په روزګان کې د کرکټ درس روزنۍ سیالۍ پایته ورسېدې. مسولین وایي د یاد لوبو څخه هدف ورزش ته د ځوانانو تشویقول وو. نور زموږ د خبريال پر راپور کې.
وخت د مازیګر دی. لمر د غرونو په سرو کې دی او بریا ته هم یوازې یوه منډه پاتې ده. دا لوبغاړي ځکه خپل نور ملګري متوجه کوي چې یوازې یو بال په واکې لري. دا په ترینکوټ ښار کې د کرکټ لوبغاړي دي. دوی د ترینکوټ ښار اړوند هوایي ډګر ته څیرمه په سرو شګو کې چې په خاورو هم لړلې دي په لوبو بوخت دي او د دغه ولایت سلګونه جګړه ځپلې په چکچکو تشویقوي. د ورزشي امریت لخوا د کرکټ د جیر شروزنی سیالي تیر ورځ ناوخته د هنیپی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د ورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای په دغه جیر شروزنی سیالیو کې 15 لوبډلو برخه اخیستې وه چې هنیپی لوبډلې په 6 کیلومټري مقام خپل کړ او رحیمی کرکټ لوبډلې دوهم مقام. د دغه اداري مشر جمال الدین ملت وایي په دغه ډول ورزشي سیالیو سره ځوانان د نورو ناوړه کارونو څخه د ورزش خواته مخ را ګرځوي.
مشاله په دې کې 15 لوبډلو ګډون کړی وو چې د 15 لوبډلو څخه دوه لوبډلې فائنل ته راوتي چې انیپی کرکټ کلب او رحیمی کرکټ کلب چې تاسو د فائنل لوبې لیدونکي واست.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې د کرکټ په دغه لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. یاد لوبغاړي وای روانو جګړو پر لوب او ورځنیو چارو زیات یاغي زیات چولې دي او د جګړې د درېدو غښتنه کوي. د دې لړلې محمد نسیم، جاوید احمد او محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل
هغه فکر کې کلب دل جسمر لوب ډاله ولمړی مقام خپل کړي. خوشحالي سبم د سترت درېځ دي چې موږ لمړی مقام خپلوي.
نن خو موږ ډیره شلو په وکړه لمړی تاس موږ وکټي. کم کسانان چې په نشو اخته هغه باید راسي د سپورتي لوبي تر سره کې کرکټ یا فوټبال یې مشکل نه سخ چارلو سر په دانه شو روش کسانان چې دا پیدا نه کوي چې موږ تاس په نشو اخته باید دغه مختوي.
ذهني فشار مثال زمر د ذهن څخه وځي کدا یو دلته وازي دماغ ته ریپلیشر کول کیږي او تپری د پاره موږ راځو او د جنگو او مثال د غم خبرې مو د زین څخه غورځو بیا میدان ته کیږو.
د اورزګان د کرکټ بورډ د ادارې مسولین وایي دوی پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچوي څو په دغه ولایت کې غوره لوبغاړي په نښه کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
دویمه نیمایی د خځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. په مکړې د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانکزی.